السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه د طالبانو له بنده خوشې شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان ښځو د غورځنګ یوې مسؤولې شمایل توانا بېګانه وخته ازادي راډیو ته د هغې خوشې کېدل تایید کړل او ویې ویل:
خوشبختونه پریسا آزاده صبح دوشنبه بعد از
41 روز زندانی در وایلنه کمرغه پریسا آزاده ل یو سلوخت ورځ وروسته د طالبانو له بنده د دوشنبه د ورځې سهار خوشش و. خو په خوشنۍ سره چې روغتیایي وضعیت ډیر ښه نه دی، په اوس وخت کې دا او د کورنۍ غړي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري. پریسا آزاده د نومبر میاشتې په 15مه د کابل په دشت برچی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې وه. طالبانو په دې وروستیو کې دوه نورې ښځینه فعالانې، جولیا پارسی او ندا پروانی، هم له بنده آزاد کړې. د طالبانو حکومت د ښځینه فعالانو پر توقیف او بیرته خوشي کولو تر ډیره تبصره نه کوي. د فعالانو په وینا د منیجا صدیقي په نوم یوه بله ښځینه فعاله چې د تلې میاشتې په 18مه په کابل کې نیول شوې، تر اوسه هم د طالبانو په زندان کې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل ته د فلای دوبۍ د هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو وروسته د ایر عربیا هوایی شرکت هم کابل ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په دوبۍ کې د افغانستان د قنسولګرۍ له قوله ویلي چې د متحده عربي اماراتو دغه هوایی شرکت به د کابل او شارجې ترمنځ الوتنې له سره پیل کړي. ایر عربیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي کال د جنورۍ میاشتې په 10مه کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. د دې هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو سره د دې احتمال شته چې د هوایی شرکتونو ترمنځ سیالي زیاته او په نتیجه کې د ټیکټونو بیې راټیټې شي. قزاقستان وایي چې په 2023 کال کې ډیره بشري مرسته له افغانستان سره کړې ده. د قزاقستان د کازین فورم خبری آژانس د راپور له مخې قزاقستان په دې کال کې له افغانستان سره د 214 میلیارد تنګې چې شاوخوا 402 میلیون امریکایي ډالر کېږي بشري مرسته کړې ده. د افغانستان سره د قزاقستان د مرستو په ترڅ کې د آژانس د تلې په میاشت کې د هرات له زلزله ځپلو سره د قزاقستان د ولسمشر لخوا د شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې خبر هم ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون دوشنبه ژمنه وکړه چې د حماس په وړاندې به چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه ژمنه داسې مهال وکړه چې پرون په غزه کې د وژل شوو له 100 زیاتو فلسطینیانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا دوی د شپې لخوا د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. نتنیاهو د خپل لیکود ګوند له مقره وکیلانو ته وویل چې تر اوسه ډیره لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. نتنیاهو هغه راپورونه چې ګواکې حکومت به یې په بشپړه توګه د جګړې د بندولو اعلان وکړي د رسنیو ګونګوسې وبللې او رد یې کړل. روسیې دا کړې چې ځواکونه یې د اوکراین په ستراتیژیکه سیمه دونیتسک کې د ماریانکا په نوم ښارګوټی نیولی دی. خو کیف دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې ځواکونه یې د دغې سیمې په شاوخوا کې درې ناکامې حملې په شاتمبولې دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال چې په ژوندۍ بڼه له تلویزیون خبرې ده د دغه ښارګوټي د نیولو ادعا وکړه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکراین څانګې د اوکراین د پوځ د ویاند الکساندر اشتوپون په حواله لیکلي چې د ماریانکا د نیولو ادعا سمه نه ده. هغه زیاته کړې چې د ماریانکا د ساتلو لپاره مبارزه روانه ده او په خبره یې د دغه ښارګوټي په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا پر دریو ځوانو لوبغاړو د بندیزونو لګولو بیلابیل غبرګونونه پارولې دي. کرکټ بورډ پرون دوشنبه له دریو لوبغاړو فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب الرحمن څخه د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزي قرارداد اخیستو او همدارنګه د دو کلونو په مخه په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د اجازې نه ورکولو پریکړه وکړه. کرکټ بورډ ویلي دغه پریکړه ځکه کړې چې په وینا یې دغو لوبغاړو د مرکزي قرارداد له لاسلیک کولو ډاډه کوله او په سوداګریزو لیګونو کې په ګډون ټینګار کوه. د کرکټ یو شمېر مبصرینو او مینوالو د بورډ دغه پریکړه غندلې او ویلي دي ښه به وای چې د دغه پریکړې پر ځای لوبغاړو سره تفاهم شوی وی. د کرکټ یو شمېر مینوالو بیا د کرکټ بورډ دغه انضباطي پریکړه ستایلې او ویلي دي د ملي لوبغاړو هدف باید یوازې تجارتي لیګونو کې لوبېدل نه وي. دا وو خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلې شي د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې ایران کې پر افغانانو د فشار له زیاتېدو سره هماله د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کډوالو له کوربه هیوادونو ځینې غوښتنې لري.
موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج وطن ته راشي.
طالبانو له 15 میاشتو راهیسې هلمند کې د ښځینه خبریالانو پر غږونو بندیز لګولی. خبریالان یې اندېښمنې کړي.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي.
په کندوز کې د وچې میوې کاروباریان خوښ دي او وایي سږکال صادرات هم ښه شوي.
کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیه باندې خرڅیږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا ځي د اوس هم د کندوز بادام دې خواته ځي پاکستان ته ځي.
د اسرائیل په بریدونو کې د سوریه دننه د ایران د سپاهي بازداران یو لوړ پوړی غړی وژل شوی. کتر پایز موږ ملتیا وکړي. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلی راځو. د دې پروګرام د سر راپورته په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت لري چې په ګرځنده بازارونو کې د دوی په کار کولو بندیز له دوی نه د ډوډۍ ګټلو چانس اخیستی دی. د ایران د دغو ښارونو له ډلې چې د افغانانو په کار کولو پکې بندیز لګول شوی یو هغه یې مشهد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون مشهد ته تللی او دلته یې له ایراني چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلی. ښاغلی متقی په دغه سفر کې له ایراني چارواکو غوښتي چې له افغان کډوالو سره چلند سم کی او ټینګار کړی چې د افغانانو ستنول هم باید اجباري نه وي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د خراسان رضوي ولایت د مشهد ښار ته په سفر کې د دې ولایت له والي یعقوب علي نظري سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان ایران ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت ریل پټلۍ او د کرنې په برخو کې د پرمختګ او بازار موندنې په اړه بحثونه ترسره کړل او دواړو لورو ټینګار وکړ چې په دې برخو کې له رامنځته شوو فرصتونو باید لازمه ګټه پورته شي تر څو دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم نه دي ویلي چې آیا په دې کتنه کې په مشخص ډول په دې ولایت کې د استوګنو افغانانو پر ستونزو هم خبرې وشوه چې دوی ورسره مخامخ دي، خو د ښاغلي ضیا احمد په وینا د دې کتنې په پای کې ښاغلي متقی په مشهد کې له میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د همکاري او لا ښه چلند هیلې څرګندې کړې. متقی دغه هیلې داسې مهال څرګندوي چې په مشهد ښاروالۍ پورې اړوند شهراره ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړل چې د دې ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په شمول ټول بهرنیان له هر ډول فعالیتونو منع دي. په ایران کې پر افغان کډوالو د لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې د ایران د ملي امنیت شورا لخوا په تېرې لندۍ میاشت کې د ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کارو فعالیت څخه منع شول. اکثر افغانان چې خپل هیواد پریکیا او ایران ته کډه شوي د خپل ورځني ژوند پر مخ وړلو لپاره دې ته اړ دي چې کار او غریبي وکړي، خو دوی وایي چې د ایران لخوا لګول شوو محدودیتونو یې ژوند لا سخت کړی دی. د شاکر په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو داسې یادونه وکړه.
په ایران کې افغانان اکثره کارګران دي، هم سودا خرڅوي. که په کار کولو یې بندیز ولګول شي ډوډۍ به پرې بنده شي، د کور کرایه او لګښتونه به یې پاتې شي، له بل هیواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوالو دغه راز په کراتو کراتو د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري له بد سلوک څخه شکایت کړی دی. له ایرانه په زور ایستل هم د افغانانو بله عمده ستونزه ده. هغه موضوع چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې راپورته کړې ده. ښاغلی متقی له یوې ایراني رسنۍ سره په مرکه کې چې یوه برخه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې ویلي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه شي او د خلکو لپاره د روزګار زمینه برابره شي، خو تر هغو چې دغه شرایط شرایط چمتو کیږي گاونډي هیوادونه دي افغانان په زور نه باسي بلکې هغوی د پریږدي چې په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته یې ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج ډیر باعزته او انساني کرامت ته احترام وشي او ورو ورو وطن ته راشي. انشاءالله د فعلي حکومت کوښښ هم همدا دی چې د کډوالو راتګ ته زمینه مساعده شي. ایران چې د پاکستان تر څنګ په څه باندې څلورو لسیزو کې په خپله خاوره کې په میلیونونو افغانانو ته پناه ورکړې، د پاکستان په څېر په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان په زور یا په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو په عین حال کې ویل کېږي چې په دې موده کې ښایي همدومره یا څه کم و زیات افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د هلمند له سیمایزو چارواکو غوښتي چې د ولایت پر رسنیو کې د ښځو پر غږ لګول شوی بندیز لری کړي. د مرکز په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دا بندیز یوازې په هلمند کې پر رسنیو لګول شوی او دا یو تبيزي کړنه او د ښځو او رسنیو له حقونو سرغړونه بللې ده. پنځمه میاشتې وړاندې په هلمند کې د طالبانو د اطاعت او فرهنګ ریاست رسنیو ته امر وکړ چې د سوداګریزو او روغتیايي اعلانونو په ګډون د په هیڅ خبرونه کې د ښځو غږ نه خپروي. په همدې حال کې ځینې خزینه خبريالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه محدودېږي او اړیستل کېږي چې کار پرېږدي. تفصیل همایون هیواد اور.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د هلمند ولایت په رسنیو کې د ښځو په غږ لګول شوی بندیز لری کړي. د مرکز د یک شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې او دا کړنه یې د رسنیو او ښځو له حقونو سرغړونه بللې. د خبريالانو مرکز وایي په داسې حال کې چې 15 میاشتې له دې بندیز څخه تیریږي، له هم د هلمند چارواکي په دې پریکړه ټینګار کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو او روغتیايي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خبرونه کې د ښځو غږ نشي خبرولی. د خبريالانو مرکز ویلي دي سره له دې چې ډېر اعلانونه د ښځو په غږ سبتيږي او رسنۍ د همدې اعلانونو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کوي، بندیز پرې رسنۍ له سقوط سره مخ کولای شي. په هلمند کې په رسنیو کې د ښځو په غږ د بندیز په اړه په دې ولایت کې مولا ځینو خزینه خبريالانو او ویاندویانو سره هم خبرې وکړې، خو هغوی د امنیتي ګواښونو له امله خبرو ته حاضرې نه شوې. په دې اړه مو په هلمند کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست غبرګون هم پوښت، خو رئیس حافظ راشد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبريالانې په رسنیو کې د ښځو په کار د محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي. وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودېږي او دې ته اړ ایستل کېږي چې کار پرېږدي یا رسنۍ له ګمارلو ډډه وکړي. یوه خبریاله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
یوه بل خبریاله چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې وي ازادي راډیو ته د خپلو اندېښنو په اړه وویل
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادریږي چې د غوس اکثریت فرمانونه د شوزو په تړوي. دا د شوزو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي. یا هم اندېښنه ټوله دا وي چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه راوګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
که څه هم طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د بیان ازادي ته ژمن دي، خو د خبريالانو ملاتړي بنسټونه بیا په طالبانو تور لګوي چې کورنۍ رسنۍ سانسور کړي او د ځینو خبريالانو د ګواښلو ترڅنګ هغوی زنداني کړي او ځینې رسنۍ تړلې هم دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په وروستۍ اعلامیه کې دا کړی ده چې طالبانو په وروستیو دوه کلونو کې د رسنیو په برخه کې 14 دستورالعملونه صادر کړي چې رسنۍ او خبريالان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي. د یاد مرکز په وینا د محدودیتونه تر ډیره ښځو ته توجیو چې په تصویری رسنیو کې ماسک اغوستل پر جبري شوی، له نارینه سره له یو ځای خبرونه او مرکوم نه شوی، او په هلمند کې د غږ په خبرېدو هم بندیز لګول شوی.
و هم ورته چې په هلمند کې د خزینه خبريالانو پر غږ بندیز 15 میاشتنی شو او دې بندیز د خبريالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړی دي. په بل جنوبي ولایت روزګان کې بیا یو شمیر خبريالان وایي چې د خبريالانو ملاتړي بنسټونه پوښتنه نه کوي. دغه خبريالان وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له خپل خبريال شریف الله شرافت اورو.
شاه محمود همدرد په اورزګان ولایت کې سیمهیز خبريال دی او وایي چې کلونه کېږي د خصوصي رسنۍ سره د خبريال په توګه کار کوي، خو وایي اوس مهال بیکار دی او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
شاوخوا 15 کاله می په روزګان کې په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی دی او د دغه 15 کالونو په جریان کې ما یو ځل په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې له لوري په لار باندې چول سوی وو، چې هغه هم یوازې او یوازې یو ورځ وو. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې زه بیا دندې یم، دند نه لرم. په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یوې ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پوښتنه یې نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمیر نور خبريالان هم ورته ادعا لري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دوی ته توجه کمه کېږي. سمیع الله رحماني په اورزګان کې یو بل سیمه ییز خبريال دی او وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو سره د خبريال په توګه کار کوي. د زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبريالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ له لوري د ته په روزنیز ورکشاپ کې ونډه نه ده ورکول سوې او نه هم په مالي برخه کې ورسره مرسته سوې.
تقریبا 15 کاله یا 16 کاله کې چې زه د ډګر کې یم، تر اوسه پورې د یوې کمیټې د خاصه هم اورزګاني خبريالانو ته ورکشاپونه نه دي ورکول سوي، نه د روزنې په برخه کې نیم مالی ملاتړ سوی دی.
په افغانستان کې اوس مهال د خبريالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبريالانو خواخوږي او نمایندګان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کېږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبريالانو د ایداوی ناسمې بولي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان رسنیز کارکوونکو اقتصادي ستونزه یوه عمومي ستونزه ده چې متاسفانه اورزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنو دنده دا ده چې دې ته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د معلوماتو پر بنسټ په اورزګان کې د دولتي راډیو ټلویزیون په ګډون اوس مهال ورسنې فعال دي او د خبريالانو شمیرې لسګونو ته رسیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د راپورونو له مخې اسرائیل په سوریه کې په یو هوایي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو یو جګ پوړی قومندان وژلی. ایران هم د غچ اخیستنې ګواښ کړی. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د اسرائیل په یو هوایي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د پوځي څانګې یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ پرون دوشنبه دغه وژل شوی قومندان د دغه ځواکونو اړوند د قدس ځواکونو یو جګ پوړی سلاکار رضا موسوي یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د دغه برید ټول جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې دغه پیښه د دمشق په څنډه د زینبیه په سیمه کې رامنځته شوې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په یوه اعلامیه کې وویل چې اسرائیل به هرومرو د په وینا د دغه جنایت تاوان ورکوي. رویترز خبري آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوي وویلي چې موسوي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په چوکاټ کې د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د همغږۍ مسؤل و. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې د تسنیم خبري آژانس راپور له مخې موسوي په سوریه کې د دیره ځواکونو د اوږدې مودې سلاکار او د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیماني یو نږدې همکار و. سلیماني د 2000 کال په جنوري کې بغداد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي برید کې ووژل شو. امریکا سلیماني په عراق کې د ډیرو امریکایي ځواکونو د وژلو مسؤل بللی و. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې وویل چې اسرائیل موسوي په یوه کرونده کې چې د راپورونو له مخې د لبنان د حزب الله ډلې یو شمېر چارواکي پکې اوسېږي په نښه کړی و. اسرائیل په دې وروستیو میاشتو کې له لبنان سره په پوله د حزب الله وسله والو سره نښتې کړې دي. اسرائیل تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو تلې ژمنه کړې چې ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې حضور ولري. د سوریه ولسمشر بشار الله اسد هم په واک کې د پاتې کېدو لپاره تر ډېره د خپلو نږدې متحدینو ایران او روسیې پر ملاتړ متکي دی. اسرائیل لدې مخکې د دسمبر میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي چې د پوځي سلاکارانو په توګه یې دندې ترسره کولې وژلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه او غږونه هم لرو، خو اوس راځو ځینو راپورونو ته. په کندز ولایت کې د وچې میوې سوداګر وایي چې د تیر کال پرتله یې سږ کال کاروبار ښه دی او صادرات هم زیات شوي دي.
د کندز سیمه سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمېر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له شل کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
نکشته از میوه خشک بدر از خسته از خسته بادام است.
موږ دلته ډول ډول وچې میوه لرو، لکه ممیز، د زردالو کخته، بادام، د بادام مغز، پسته، توت، چارمغز، څنځلې، وچ خټکی او داسې نورې وچې میوه لته ځای کابل تزي او په هلته له پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند، دوبی، پاکستان، چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې او بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته، د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چراشي ډیر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیا باندې خرڅیږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی د اوسم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته زی.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې لبانډوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هیواده بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دي په داخل کې خرڅو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري ودي ځای کې مشغواړو سیمه خپل مالونه مخارج ته صادر سین په بډیر شسی یو زنډیر داسې خلک دي چې صادرات وخارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني آزادۍ راډیو ته وویل:
انوای میوه خشک صادرات داریم به کشور چین مثلا بادام.
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوه له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوه د صادراتو په کچې کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅې کوو چې د اسلامي امارت په همکاري سره د سوداګرو شته ستونزې هوارې او اسانتیاوې ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلي عثماني په ډاګه نه کړه چې سږ کال له کندز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څو ټنه ته رسیږي. په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړي توګه بادام، پسته، جلغوزي، انځر او د زردالو کښتې پر کورني بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي. بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې بازګران او بندوالان هم ښه عواید ترلاسه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان پارکور ټولنه په نوم یوې ادارې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځواکمنولو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. دغه پروګرام هدف د افغان کډوالو رواني لاسنیوي او د غرض د حقوقي ملاتړ خودل دي. دا چې په دې پروګرام کې څه کېږي تفصیل له عبدې سپوږمینه اورو.
د افغانستان پارکور ټولنې او بنسټ د افغان کډوالو د ځواکمنولو په موخه پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې پکې پلی سفر او نور پروګرامونه شامل دي. د یاد بنسټ مسؤلین وایي د 25 نجونو په ګډون ډېر ځوانو افغان کډوالو د دوی په لومړي پروګرام کې چې د اکشن می په ورځ د اسلام آباد په یو غره کې جوړ شوی و برخه اخیستې وه. د افغانستان پارکور ټولنې یو مسؤل قدرت الله فروتن وایي چې د یکشن به په ورځ د غزوانانو 14 کیلومتره پلی مزل وکړ چې په ترڅ کې یو لبل سره د پیژندنې ترڅنګ د ژوند تجربې هم شریک کړې. نوموړي د دغه پروګرام د پیلولو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
مشکلات روی روانی ایجاد شوی
د افغان کډوالو په منځ کې رواني ستونزې موجوده وي. زموږ مخه دا چې د دې پروګرام له لارې یو انګیزه او هیله پیدا کړو، خپل ستونزو لپاره حل لارې پلټو، خپل ستونزې شریکې کړو چې دغه ګډونوالو خپل نظریات، مفکورې او تجربې شریکې کړي، د یو بل خبرې واورېدې، مشورې ورکړې، خپل ستونزې په ګوته کړي تر څو ورته یو حل لاره پیدا کړي.
ښاغلی فروتن زیاته کړه د دې پروګرام بل پړاو به د دسمبر په 28مه د اسلام آباد په یو پارک کې د ځوانانو له یوې ډلې سره ترسره شي او که پایله مثبته شوه دوی به دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. د افغان کډوالو له ډلې یو شمېر هغه ځوانان چې په یاد پروګرام کې برخه اخیستې او لرې واټن یې پلی مزل کړی د دغه ډول پروګرامونو د پایل هرکلی کوي او اغېزمن یې بولي. دو تنو فریبا همدرد او شجاع متین ازادي راډیو ته وویل:
ما چیزای زیاد را یاد گرفتم. اولی
ما ډیر شیان زده کړل، نومای دا چې څنګه کولای شم خپل غمونه او عقیدې له منځه یوسم. دوهم دا پر کومه لار چې موږ ولاړو سخت نه و، خو پوه شوم چې هیڅ شی ناممکن نه دی. او دریم دا چې ښه ملګری مې پیدا کړم،
دوستای خوب را پیدا کړم.
انگیزشی او آموزشی پروگرام در افغان انجونو او به خصوص افغان ځوانان ترسره شو. په دغه پروگرام کې د انجونو لپاره آموزشی گیمونه ترسره شو، همدارنګ ډیر هڅونه شو چې باید په خپل ژوند کې دوی تسلیم ونه شي، باید مشکلات او ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه انجونو د دوه کلونو راهیسې چې دلته راغلی دي خپل ژوند ډیر ناهیلی دي.
یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول هغه کسان چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي په وار وارې ازادي راډیو ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو د کډوالۍ د قضیو په بهیر کې ځنډ او د ځان او خپلو ماشومانو د بې برخلیک وضعیت له امله دوی له فشارونو او رواني ستونزو سره مخ شوي دي. په روان کال کې د یوې نجلۍ او دو هلکانو په ګډون درې افغانانو د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې چې دوستان او خپلوانو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځان وژنې اصلي لامل رواني ستونزې او د دوی د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې زندنې کېدل بللي وو. د افغانستان پارکور ټولنې بنسټ مسؤلین وایي چې دغه بنسټ یوه شبکه ده چې په 2018 کال کې په افغانستان کې ځوانانو سره د مرستې په موخه خپل فعالیت پیل کړی وو، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دو وروسته یاد بنسټ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زاب منانی زوی د زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره، دغه زموږ سره چې دا ډېر خراب دی، بلکې اور پیدا نیو زره چې کار پر پیل کړی وو، او چې کار پرې شوی د چا کوم خراب هم ده، دغه ټوله پاتې شوی ده. نو زموږ پیدا نیو له وزارت څخه او له شپږ سره څخه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کی. ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورنه شکوي چې مسؤل چارواکي ورو وسلام
د کوم چې همکاران جوړ وروغه سفر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي. ټولو ته زما د طرفه سلامونه ورسېږي. یاسمین سادات او شکریا بارکزی او ګلاب منکر ته زما د طرفه سلامونه ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پیرزما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچینې موږ په کلکه غندو، ځکه چې دا د دوی وینا نه ده، دا د طالب جګړه مارانو په خوله ورکړي دي. دا خوشي د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خوله ورکړي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه به دې د فارغ په رسمیت وپیژني، بلکې دا چې دغه کړي دي څه نه دي کړي چې اوسه په رسمیت وپیژني. دا انتجار او په تاوته لار خلاصه کړه، چرکیام لار خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمہواري به دایش پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیواش کو پر ورسوي. مننه کو، سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نه جان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاد څخه د غزنی په هنتون یو محصول يم. غواړم چې موږ ته چارواک پر ورسیږي د غزنی په هنتون دی له نتلتون لکابل او دی او زموږ د ناوړه اقتصاد دغه اقتصاد د عمل نشکوري چې پاتې دوام ورکړو. نوی محصل یم غواړم د چارو بد ورسېږي او محصلانو ته